د طالبانو ځواکونو په پنچیر ولایت کې یو خزه وژلې ده. پیښه یکشنبه په ابشار ولسوالۍ کې شوې. طالبانو ویلي د برید عامل یې نیولی، خو د بښنې نړیوال سازمان ویي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرګوب لی اړوي چې څوک ترې پوښتنه نه کوي. داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون، د افغان نجونو او ښځو لپاره د لوړو زده کړو 170 بورسیې اعلان کړي دي. د پاکستان د سوداګریزې خونې سیکرتر صالح احمد فاروقي په مشرۍ پلاوی نن کابل ته سفر کوي. د پاکستان دولتي راډیو په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي چې دا پلاوی له طالب چارواکو سره د تجارت، ترانزیت، د ګاډو تګ راتګ او په پوله د سهولتونو لړ کې د همکارۍ په اړه خبرې کوي. خو په ځینو راپورونو کې بیا ویل شوي چې په اصل کې دا پلاوی د افغانستان د ډبرو د سکرو د تړونو په اساس کابل ته سفر لري. نن په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ پیل شو. دا د شپږیزې اتم پړاو دی چې پکې اته لوبډلې حضور لري. 2 لوبې به ټول ټال کېږي. او د اروپایي کمیسن مشر اورزلا فون در لاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژۍ د اتکا کمول دي. لاند خبر نمو اوریدل په تفصیلی د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس ورځو دوه اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه او تر هغه وروسته تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدانه په یوه بلی ونیځ خبرونه کې محرکلې کوم. درنو دوستانو ستړي مشي پروانه خبرونه کې به واوري چې د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسی سیال تماتې ورکړه. په دې اړه بعد خاغلی هوتک احساسات در سره شریک کړو. دا به هم واوري چې د شپږیزي لیگ اتم پړاو سیالیو ته تیار روان دي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالۍ لپاره د والیبال اختریزي سیالۍ پای ته رسیدلې دي. خو په پایل کې د تیریونې مهمې ورزشي پیښې
د آزادۍ مبارزې یا فری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کراساندور ښار کې وسوه، روسي لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف د هوتک مقابلې ته راوتی و. احمد ولی هوتک له بری وروسته په یوه احساساتي ویډیویي پیغام کې وویل: د خدای په نوم زه هم خپل بریا ټول ملت ته مبارکي وایم، ټولو ته دې مبارک وي. د افغانستان د آزادۍ مبارزې یاد لوبغاړي له دې مخکې هم ډېرې نړیوالې سیالۍ ګټلې. د افغانستان د شلکلنو فوټبال ملي لوبډله د آسیا اتلولۍ په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره ځان چمتو کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه چمتووالی په کابل کې د احمد ضیا عظیمي تر نظر لاندې کیږي. د دې ریاست معلوماتو له مخې د هیواد د شلکلنو فوټبال ملي لوبډله په جی ګروپ کې له عمان، تایلند او فلیپین سره لوبې لري چې دغه سیالۍ به د سپتمبر له 10 تر 13 پورې په عمان کې ترسره شي. د یادونې وړ ده هغه لوبغاړي چې له ولایتونو دغې ملي لوبډلې ته پیژندل شوي کابل کې د شل کلنو ملي لوبډلې تمریناتي کمپ ته بلل کیږي. کابل کې د پاور لفټینګ کلاسیک منتخب سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې کابل کې د افغانستان د پاور لفټینګ کلاسیک پنځم پړاو منتخب سیالۍ پیلېږي. د ریاست لیکلي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د روانې شنبه په ورځ د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست مقام 500 جیم کې د 3 ورځو لپاره ترسره شي. د دې ریاست په خبره په دغو سیالیو کې بعد د کابل ښار پاور لفټینګ 15 کلبونو څخه تر 100 زیات ورزشکاران ګډون وکړي. یادې سیالۍ د سنی کټګوریو نوي ځوانانو او ځوانانو ترمنځ په 9 وزنونو کې له 350 کیلو ګرام څخه تر 100 کیلو ګرام پورې ترسره کیږي. او افغان لوبغاړي سلیمان بهزاد د سوپوهنې په سیالیو کې میډال وګاټل. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان افغان سوک وهم کی سلیمان بهزاد د دې رشتې په نړیوال سیالیو کې چې په جرمنی کې وسوې د میډال ګټون کیسو. سلیمان بهزاد په دې سیالیو کې خپل ایټالیاوي جرمنی او کینیايي سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د ډبلیو بی سی میډال په خپل نوم کړ. د بدني روزنې او ورزش ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالیو کې د دیارلس هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له افغانستان نه سلیمان بهزاد د دې سیالیو ګډونوال و.
زموږ آزادي راډیو ناوړی د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدي. په ننګرهار ولایت کې د رسنیو د خبریالانو ترمنځ د کرکټ دوستانه سیالۍ د دوست راډیو په تلوالۍ پای ته رسېدلې. د کرکټ دغه دولس اوریزه سیالۍ ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې لخوا ترتیب شوې وې چې په کې یوولس غږیزو رسنیو ګډون کړی و. په ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې مسؤل استاد شفیق الله رحماني د دغه سیالیو د پای مراسمو کې وویل دې سیالیو څخه موخه په رسنیز ډګر او د لوبو په برخه کې د خبریالانو او د رسنیو همکارانو ترمنځ د ښې همغږۍ او همکاري رامنځته کول او دغه چاره په راتلونکي کې هم دوام کوي. نوموړي د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالیو په ښه ډول ترسره وي کې د ټولو ګډونوالو رسنیو له مسؤلینو مننه وکړه چې په دې برخه کې پوره ونډه اخیستې وه. زموږ غږ آزادي راډیو نه اورېدل نو اورېدونکو لکه وړاندې مو چې واورېدل د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولي هوتک تېره شپه په یو سخته سیالۍ کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. له سیالۍ وروسته مې خغلي هوتک وپوښتل چې څومره قوي سیال سره مخامخ و.
بې له شکه چې دې لوبه کې له قوي سیال سره مخ شوی ولم، ځکه چې دا د ډېرو میدانو تجربه درلودله، خو خوشبختانه لوبه مو وګټله. بلې زه بریا پستله ولم چې باید بریا د افغانستان کم او پروسه کې ډېر ګڼ شمېر افغانان زما سیالۍ ته راغلي ول. زه ډېر واڅ ولم، تشویق کړم د هغو راتګ هم زما لپاره یو مثبت انرژي ده. له دې وروسته نور پلان لرم له خیره چې لږ څه ژوبل یم. دوه هفتې ډاکټر راته استراحت راکړی، نو وروسته له دوه هفته به تصمیم نیسم چې بیا هم لوبو ته چمتووالی ونیسم چې بله لوبه مې چیرته. ساعت میں اس کا تھا تر شپ نہ وقت تھا شب خانہ کیوں ساعت میں خدا خورا تیل دو ہفتے تو نہ بھائی ورزش ہو کیا بھائی سرات ہو.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتکو افغان کرکټ بورډ د شپږیزي لیگ اتم پړاو سیالۍ لپاره تیاری روان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې د شپږیزي په دې پړاو سیالۍ کې د شپږو پر ځای اته لوبډلې برخه لري او په ټولو لوبډلو کې زیات شمیر ځوان لوبغاړي لوبیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو سترې سیالۍ، که څه هم تیر کال تر سره نشوې خو سږ کال یې د دې سیالیو لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل
دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. انشاءالله چې په ډیر ښه شکل باندې به په کابل کرکټ لوبغالي کې دغه لوبې ترسره شي او د تماشا کوونکو لپاره هم پوره تیاری چمتووالی نیول شوی ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او له نږدې نه دا لوبې وګوري، د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي.
د شپږزي په اتم پړاو او سیالیو کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبډلو پر ځای اته لوبډلې لوبیږي. هندوکش توري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې دې سیالیو ته ورزیات شوې دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل بازان، سپینغر پړانګان، بوس ساتونکي، مسینا کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبیدي. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهمې دي. د کرکټ افغان مینوال او څارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچېرې په ښه ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول ترسره شي، دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمې دي. دا زموږ د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لا ښه روزلو لپاره مهمې سیالۍ دي.
دا سیالۍ چې د روانې جولای میاشتې په 13مه په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي، د راتلونکي اګست میاشتې تر 15مې دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ دا سیالۍ د ملي سپورټ تلویزیوني چینل له لورې په ژوندۍ بڼه ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راوروسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو به د رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې وه.
د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالۍ لپاره د والیبال اخترېزي سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالۍ کې د سیمې 50 لوبډلو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته زموږ همکار ورغلی او دغه راپور یې ورباندې برابر کړی.
دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یکشنبه په ورځ پیل شوې وه او د پنځشنبه په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته په 100 کسان راغلي وو او د توپ له هر شور سره به یې چکچکې وهلې. دا دغه سیالۍ اتل ولی په تړي کلی پوری اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپل کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحد الله ساحل دی. نوموړی وایي موږ د اولمپیک له مرکزي کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په مخه مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي اولمپیک کمیټه دې په دغه ځای کې له شته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د تړي یو ټیم بریا ترلاسه کړه. از ما یو احترامانه خواهش ده پدراسیون نداری چی دیمون غک دواروی ده غصی سیاله چی پلا را چول کیگی ده رسمی ارگانون ده خانه هیچ نتشوی کیگی نو ده آزاده رادیو دلاره زه ده غخپل پیغام اولمپیک کمیته تا رسامم چی خش استدادون لرو بعد ده کدرون چخه استفاده وشی ترتو په افغانستان کې یو پیاوړی لوبډله جوړ شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالۍ کې د دوهم مقام ګټلی لوبډلې عادل محایدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالۍ د خلکو د خوشحالولو او ساتیرې په مخاطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالۍ ته له لرې سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالۍ لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د اوتړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړ او زموږ عبدالمحیدین ای لوبډلې دوهم مقام او ټولو ته مبارک یو. په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره دغه لوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشی برخی چارواکي باور ورکوي چې دی په ټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 450 پدراسونو 240 لوبې روزنې سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوو چې ټولو برخو ته پام واړوو
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجي خالص ته لوري پر لار اچول سوې وه. هڅه مو وکړه چې د دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو خو موندمونه کړ. د ښاغلي خالص له لوري د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټر سایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تیجا چونې سیالۍ هم ترسره سوه چې تر ټولو وړاندې د لوړې کلي محمد عامر تیجه وسوروله.
درنو اوریدونکو واموریدل چې ته میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال اخترېزي سیالۍ پای ته رسیدلې. پامدې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لویو بخونو کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یې بل خبرونې ته هرکلی کوم. د دې ونې په خبرونه کې به واورئ چې ځینې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د استاد لیکچر نه لیکي او پر ځای سبتوي او عکسونه اخلي.
کله چې زه په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر سبتوم او هم خوا ګرته نیسم
د یادښتونو نه اخیستل او د لیکچر سبتول کومې پایلې لري؟
ځان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټه دي کټ کړي دي پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي. هغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي هغه سی یادوي.
او که زده کوونکي او محصلان لیکچرونه سبتوي یا له تختی عکس اخلي څه ډول یې په ګټوره توګه تعقیبولی شي؟
نوټم واخله، درسي جزوم واخله، کتابم واخله او دا درې کار چې کوي ته هغه سبت کا خیره څه ستونزه نه لري مشکل نه لري.
نن نن سبا چې د ټکنالوژي کارونه ډیره شوې په هر طبقه خلکو او کارونو یې تاثیر کړی. حتی اوس دا ټولګیو دننه هم دا ټکنالوژي په دې خاطر کارول کیږي چې د استاد لیکچر ثبت شي او زده کوونکی یا محصل له لیکلو پرې ځان خلاص کړي. ټکنالوژي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کړې دي، خو ځینې لا هم په دې باور دي چې هر کار باید د ټکنالوژۍ په مټ ونه شي او انسان خپله هم هڅه وکړي چې ځینې کارونه وکړي. یو له هغو څخه هم په ټولګي کې د نوټ اخیستل دي چې اوس یې ځینې زده کوونکي او محصلان ثبتوي او یا هم له تختې عکس اخلي او استاد ته ښیي چې دی هم درس وایي. ملیحا د کابل د یوې لیسې زده کوونکي ده. هغه وایي د استاد لیکچر ثبتوي او په کور کې بیا اوري.
کله چې زه په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر ثبتوم او هم غوږ ورته نیسم او په کور کې بیا د چې زه هغه درس له مخې زده کوم، ماته دا ډېر ښه توضیح وي، لکه چې ښوونکی اوس دلته ماته په کور کې هم ولاړ ده او ماته دغه درس بیا را زده کوي او بیا مره تشریح کوي، او دا ما ډېره لپاره ډېره اسانه طریقه ده او زه په دې طریقه ډېر ښه کولی شم چې درس ووایم. په کور کې لومړی هغه لیکچر چې استاد ورکړی یا نوټ چې په تخته لیکلی د هغه ځله مخې نن وایم او هغه ښه زده کوم، او بیا څو څو ځلې یا دوه ځلې یا درې ځلې زه د استاد لیکچر بیا هم واورم. او داسې وختونه هم شوي دي چې ما هېڅ هغه نوټ چې استاد تختې له مخې مې لیکلی یا چې استاد راکړی هغه مې هېڅ نه دی، یوازې ما هغه د استاد لیکچر چې ثبت کړی و هغه مې اورېدلی او دا زما لپاره ډېر ګټور تمام شوی ده.
له پوهنتونه فارغه لیزا د لیکچرونو ثبتول ښه خبره بولي، خو نوموړی زیاتوي چې ثبت شوي لیکچرونه باید په سم ډول تعقیب شي، کنه یوازې ثبتول کوونکو او محصلانو ته هیڅ ګټنه رسوي.
کچیرې یو محصل ونه سی کوي په مختلفو دلایلو پر اساس نه سی کوي چې راسي صنف ته حاضر سي، نو دی کوي چې د دې څخه استفاده وکړي او د درس پاس پاتې نه سي. او ځینې محصلین مثال که سوال ورته پیدا کیږي، مثال په کتاب کې یو موضوع ډېر مغلق کوي او دی نه سی کوي چې حل کړي، نو دی کوای سي چې ورته د استاد لیکچر واوري، دغه مثالونه چې باغه ورځ استاد ورکړي نو دغه صبرته استفاده وکړي او وکوای سي چې هغه سوالونه چې دته پیدا سوي دي هغه حل کړي، نو دا هم یو مثبت پوینټ دی. بل مثبت پوینټ دا دی چې کچیرې دا محصل په درجه کې اوسېږي، هغه کوای سي چې ډېر ښه ځان ورسي. کچیرې حوصله یې البته ولري چې بېرته دا واوري ټوله، نو که دوه پلا موږ عین لیکچر اورېدلې نو فکر وکړي چې حتمن په مغز کې دا ښه ځای نیسي، او کوای سي چې بېرته دغه سه هغه پوینټونه چې په هغه ورځ موږ سمې سوي دي بېرته دلته تکمیل کړو، نو دا هم کوای سي چې مرسته ورسره وکړي.
خو جان محمد منصور چې په عامه اداره کې ماسټري کړې وایي، که زده کوونکي او محصلان خپل ټول کار موبایل او ریکارډر ته پرېږدي، ټولګي ته به یې تګ بې ګټې وي.
دلیل یې هم دا ده چې که چیرته موږ د لیکچرونو څخه ریکارډ واخلو او د تختې د نوټ عکس واخلو، بیا زموږ ټولګي ته تګ بې معنا ده. موږ کولای شو چې دغه لیکچرونه یا د تختې د نوټ عکسونه موږ په انټرنیټ کې هم ورته لاسرسی پیدا کړو. ښه دا ده چې هغه لیکچرونه چې دوی ریکارډ کوي د هغو څخه ځان لپاره وړوکی نوټ جوړ کړي او خپله هغه لیکچر ځان سره ولیکي. یوه ګټه به دا وي چې دوی به ډېر متوجه وي، ځکه د ریکارډ یا د عکس موضوع به نه وي. کله چې دوی ډېر متوجه ډېر څه به زده کیږي، او کله چې همدغه لیکچر دای په خپل قلم باندې په کتابچه کې لیکي دا به ورته بیا تکراری.
ولی آریان که څه هم یوازې د لیکچر په ثبتولو تمرکز ښه نه بولي، خو دی وایي که زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې حاضر وي او هلته په پوره دقت استاد ته غوږ شي، په هغه صورت کې که د تکرار لپاره لیکچر ثبتوي پایله به یې ښه وي.
زه په دې باور یم چې په خپله د نوټ لیکلو پر ځای ته بل ټولګیوال نوټ څخه کاپي یا انځور ویستل او یا هم د ښوونکي لیکچر ته د غوږ نیولو پر ځای د لیکچر ریکارډ کول محصلین ته بل جوړ کوي. څنګه چې انسانان د رنګونو نژادونو له اړخه مختلف دي، بالکل په همدې ډول د انسانانو د درک قوه او یا هم ظرفیت مختلف دی. نو که چیرته یو محصل یا زده کوونکی په خپل نوټ نه اخلي، بلکې د خپل ټولګیوال د نوټ څخه کاپي او یا هم انځور اخلي، نو دی تاوان کوي. تاوان یې دا دی چې ممکن د ټولګیوال ډېرې مهمې نقطې نه وي یادداشت کړي، ممکن نوټ یې نیمګړی اوسېږي، ممکن ناوخته راغلی اوسېږي. بلکې کوم زده کوونکی یا محصل د دې پر ځای چې د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي، د لیکچر ریکارډ کوي او بیا دا تمه ولري چې زه به همدا لیکچر په کور کې واورم او زه به څه ترې زده کړم، نو ممکن دی په خطا وي. د لیکچر ریکارډ کول په یغ وخت کې مفید تمامېدای شي چې خپل زده کوونکی په صنف کې حاضر وي، استاد چې په کوم موضوع باندې بحث کوي هغه ته دی متوجه وي او بیا ریکارډ وکړي. کدی په صنف کې متوجه نه وي او یوازې ریکارډ ته پته وي چې ځکه نو که چیرته یوازې ریکارډ کول کافی وای یا د بچ څخه کاپی کول د نوټ کاپی وای نو ولې خلک مانتونونه ته ځي ولی خلک ښوونځیو ته ځي.
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار ایمل خمر وایي زده کوونکي او محصلان باید ډېره هڅه وکړي چې په ټولګي کې فعال وي او د ټولګي دننه د درس په اړه له استاد سره بحث وکړي، نه دا چې یوازې د لیکچر په ثبتولو بسنه وکړي.
هغه محصلین او زده کوونکي چې دوی په ټولګي کې د نوټ اخیستلو پر ځای د استاد لیکچر ریکارډ کوي او بیا یې په خپلو کورونو کې اوري، نو دوه زیانه کوي. یو خدا چې دوی خپل وخت د دوهم ځل لپاره بیا ځای کوي، ځکه دوی به دغه غږونه بیا په خپلو کورونو کې اوري او خپلو کتابچو کې به له دغه ثبت شوي غږ څخه نوټونه جوړوي. بل زیان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي او پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي هماغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي او هماغسې یادوي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په ټولګیو کې نوټونه واخلي او د استاد خبرې ځان ته هغه مهمې نقطې ولیکي، نو بیا د اړوند موضوع په اړه دوی خپله مطالعه وکړي او نور توضیحات او تشریحات خپله ځان ته جوړ کړي. په دې توګه به محصلین هغه پلټون کې روږدي شوي وي او هغه فکري وده او پراختیا به یې موندلې وي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې ولې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د یادښتونو د اخیستلو پر ځای لیکچر ثبتوي یا له تختی عکس اخلي، دا د کار پایلې به څه وي او له ثبت شویو لیکچرونو او عکسونو څخه څه ډول ښه استفاده کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومي د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
در ځوانان په سنفونو کې د لیکچرونه لیکي نه ریکارډ کوي، تاسو په نظر د دې لاملونه څه دي؟
ځینې محصلین تنبل دي، ځان ته زحمت نه ورکوي. بل عمل دا دی غاړي چې مثلا راشي نوي دقیقه یو ساعت صرف تراشي او ډیر په اسانۍ سره نه نوټ لیکي او نه زحمت ځان ته ورکوي چې لاړ شي هغه کتاب راواخلي. په پیسو باندې هر ورځ راځي د استاد غږ ثبتوي او بیا ځي هغه اوري، بیا آزموینې ته یا امتحان ته چمتووالی نیسي. زه فکر کوم چې دا هم محصل تنبل مخته کوي، هم محصل نشي کولای څه زده کړي، یوازې میخان نیکی دی امتحان پشپغه درس وای امتحان ورکی بس بیا څو ورځې وروسته هغه دی یاد وزي. باید مسل هر شپه هر ورځ هغه واوري. اما کچیر ته نوٹ ولیکې، کچیر ته کتاب بلولې او درسی جزوه واخلې، هغه ستاسو همیشه د تل لپاره وي او میشه وای. ځکه چې تلیکې او بیا هغه وای د ډیر غټور تمامیدای شي چې راتلونکي کې یو فنی یا مسلکی یا تخنیکی کس ته نه جوړ شي او فهم او تفهیم کوي. اما که اړې میخانیکی او څه زده کړی نو هغه یواز غاک سپتاوه او بیا ځای د امتحان لپاره یا د آزموین لپاره هغه ته چمتووالی نیسي. زیاتر مسلین دغه یو اسانه لارې غوره کړي د چې دا کار وکي، کتاب هم نه اخلي په پیسو باندې، درس هم نه لیکي ځکه یا په موبایل کې مصروف وي یا مثلا ظاهرا په صنف کې وي اما ذهنن بل ځای وي، سم څه بهر ځکه مطمئن او ډاډه دی چې علي ټلیفون یې غاک سپتاوي نو بیا هغه په کور کې بیا ګوري. سم تر ازي یواز د تفریح لپاره، سم تر ازي یواز د موبایل کې کار وکړي. اگر ظاهرا استاد ته خی چیز زده د درس وایم تا غک سپتوم چې بیا کورته دی هغه وخته غرزوی یا هغه اصلا بیا دوام زل دریم زل نه اوري، یوازې استاد دوک کوي چې زغړم مثلا زما غ نمرې راکا کچیر استاد ورته وایي چې والي متوجی نه درس ته والي نوټ نه لیکي استاد درسي جزوه چیرې د استاد کتاب چیرې دی به بیا هغه ورته وایي چې استاد د زستا غک سپتوم بیا کور کې چمتووالی نیسم او بیا په ازموینه کې چیرې شي کمترین نمره هغه اخلي. اما ظاهران استاد ته پسند کې دا وایي چې زه درس وایم زه لایق یم دا کار کوي.
استاد کله دسم کې دی چې ټکنالوژي نه ځوانان کار واخلي او بیا موبایل ورک شي،
هغه ته باید هغه نوټ ولري، نوټ باید اتمن ولیکي. زه طرفدار دې نه يم چې وازی غک سپ شي، زه طرفدار دې يم چې نوټم واخله، درسي جزوم واخله، کتابم واخله او دا درې کار چې کوي سربیره په دغه دریو کارونو باندې ته غم سپ کا خیره څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري. ولیکته یوازې راځي غک سپ کوي، نه نوټ اخلي، نه کتاب لري، نه درسي جزوه لري، ته هم نشي کولای چې سم ولیکي هم نشي کولای چې سم ووایي او دی وینا فن زده کړي. نو زه طرفدار دي هم چې هم نوٹ واخله هم جزوی درسي واخله هم کتاب واخله او هم غاک ثبت کا ځکه ستاسو خبره باندې کړي شي موبایل ورکشي ولوي کی چیرې مات شي دسکا یا څوک پټ کی دسکا یا نور ستونزه رامنځته شي اما کچیر نوٹ ولري کچیر کتاب ولري کچیر درسي جزوه ولري هغه تل ستاسو سره شته او زه د دې واقعا طرفدار یم.
اوس د ټکنالوژي ډیره ښه ده ستاسو په وینا یوشته مپیړی کی او باید تکار واخستل شي نو کده شي چې د دې دغه بارز ټکی راته وایي
مثبت د دې چې تخه کولای شي کله چې وشي اوري ځکه انسانان د زده کړو پر مهال بیل بیل استعدادونه لري. یو څوک چې یو څه ویني ښه زده کیږي تلپزین کې پاتې کیږي یو څوک چې ښه اوري تلپزین کې پاتې کیږي نه کولای شي نور ته انتقال کړي ویلې کوي نو دا داخله او بل مثلا په سم کې استاد لیکچر چې ورکوي کله کله استاد نوٹ نه ورکوي کله کله استاد درسي جزوه نه ورکوي دا د دې سره مرسته کوي چې تاغه لري د موغه د غږ نه څو څو ځلې کوټه لاړشه فرصت لري کافی وخت لري هغه مهم اړین ټکی یاداش کړه.
درنو اوریدونکو دا تاند څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي تر بیا خو وخت ولري.
خوش رنگ یار را سمجھن نہ رغلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن نہ رغلیم خوش رنگ یار را سمجھن نہ رغلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوشرنگ یار سمجھن نہ رغلیم خوشرنگ یار سمجھن نہ رغلیم خوشرنگ یار را سایه ورش نظم د څنګه
خوشرنگ یار را سایه ورش نظم د څنګه
چې ز دیو وینم دوړ سترګي یا ورنګ
چې ز دیو وینم دوړ سترګي یا ورنګ
پرتا پاند دې ټولي اقربا شړل یا ما خوشرنگ یار را سمجھن راغلیم خوشرنگ یار را سمجھن نہ رغلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوشرنگ یار را سمجھن نہ رغلیم خوشرنگ یار را سمجھن نہ رغلیم خوشرنگ یار را صاف زو رزیو دلی
خوشرنگ یار را صاف زو رزیو دلی
اصلی وطن مپل دی سبا برت زوره
اصلی وطن مپل دی سبا برت زوره
یواز مینو مپریش دچستا پتم یام خوشرنگ یار را سمجھن نہ رغلیم خوشرنگ یار را سمجھن نہ رغلیم خپل ځان وای مچتا شړلې ما خوش رنگ یار را سمجھلون راغلیم خوش رنگ یار را سمجھلون راغلیم خپل ځان وای مچتا شړلې خوش رنگ یار